دا مشال ریډیو د پښتن پاکي د سهار لس بجې سوي دي. زه ګوريوال ککړ مو په یو ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. له هغه وروسته به په دویم مایک د مشال ریډیو اوریزه خبرونه روښانه مستقبل واورئ. خو تر هڅه وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. نمړای د مهم خبرونو سره ټکی په کوټه کې یو 14 لږ تر لږ درې تنه وژل دي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی اسلام آباد ته تللی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ به د لنجمنې سیمې ناګارنو کرباغ پر سر له نن څخه پر بشري بنیاد اوربند عملي سي. اوس بشپړ خبرونه. په کوټه کې یوې 14 لږ تر لږ درې تنه وژل دي. د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي ازار اکرم ویلي چې دا 14 پرون نوښته په موټر سایکل کې د ایښودل سویو بارودي موادو په وسیله سوې ده. د 14 دوه تنه نور ټپي کړي او یو شمیر موټر ته زیان رسولی دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کوټه کې د اپوزیشن ګوندونو د جلسې پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته سوي وو. خو 14 د جلسې له ځای 2 کیلومتره لرې د سبزۍ په یو داسې مارکیټ کې سوي ده چې پرون په زیاتره وخت تړلی او چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل رحمان تور پورې کړی چې عمران خان نه یوازې د ملک اقتصاد په ټپه درولی دی بلکې د ملک بهرنۍ تګلارې هم ناکامه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15 ماښام مهال په کوټه کې د تحریک درېمې جلسې ته په وینا کې وکړې. ده وویل چې اوس د چین په څیر تر ټولو نږدې ملګری هم له پاکستان خفه او لرې سوی دی. مولانا فضل رحمان وویل موږ د ادارو احترام کوو خو له ادارې چې د جعلي حکومتونو تر شا ولاړې وي نو بیا موږ د حق لرو چې ګیله او شکایت وکړو. دوی وویل له لومړۍ ورځې یې د عمران خان په مشرۍ حکومت نه دی تسلیم کړی او نه یې اوس مني. د مولانا فضل رحمان ترڅنګ نواز شریف، بلاول بټو زرداری، محمود خان اڅکزي، حیدر اوتی او د اپوزیشن یو شمیر نور مشرانو هم جلسې ته په وینا کې د عمران خان حکومت جالي وباله او په ملک کې له سره د انتخاباتو غوښتنه وکړه. خو د اپوزیشن تر جلسه وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز خبری غونډې ته وویل چې د اپوزیشن مشران د خپلو درغلیو پټولو لپاره د پاکستان د دشمنانو بیانیه پر مخ وړي. د خبر د باړي اوسیدونکو وایي حکومت له دوی سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. دوی وویل چې د کورونو پر نړېدو یې 2 کاله وخت تیر سوی خو لا هم حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله نه ده کړي. د افریدي ریلیف کمیټې په نامه جرګې مشر معروف افریدي د اکتوبر پر 15 مشال رډې ته وویل چې حکومت دی د دوی د بیا بحالۍ عمل سرته ورسوي.
دا پیسې د 2017 قسم کې شته، د 2018 کسانم کې شته، دوله دا پیسې ولې نه ریلیز کوي؟ یو مو یو چې بس کم یو سړی دی مجبور دی، کور یې ویرون شوی دی، تبو دی، یاره حق ملو شي. کار دې کومه پارٹی وی، کار دې حکومت دی پارٹی سره وی، کار دې اپوزیشن سره وی، یو پښتون دا یو حق یې دا کور چغله ملو شي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د دې سیمې استازي محمد شفیق افریدی په دې اړه مشال رډې ته وویل چې ټولې ستونزې د وزیر الله محمود خان په وړاندې شي دي او هیله لري چې هواري بسي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی اسلام آباد ته تللی دی. نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د ملي امنیت له سلاکار موید یوسف سره لیده کاته کړی دی. افغان او پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې لیدو کتو مهمه موضوع د افغان سولې په لړ کې د پاکستان رول و. ټاکل شوی ده چې عمر داوودزی له نورو لوړپوړو پاکستانیو چارواکو سره هم وویني او هم له نن څخه د افغان او پاکستاني تجارو په پیلیدونکې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ به د لنجمنې سیمې ناګارنو کرباغ پر سر له نن څخه پر بشري بنیاد اوربند عملي سي. د خبره د اکتوبر پر 15 ناوخته د امریکا د بهرنی چارو وزارت ارمینیا او آذربایجان لخوا د په شریک بیان کې سوې ده. دا لغ وروسته ده چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د اکتوبر پر 23 په واشنگټن کې د ارمینیا او آذربایجان د بهرنی چارو له وزیرانو سره لیده کاته وکړل. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو اوسم رزو د خبرونې د ریپورټونو پر لور. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره د ده په وینا د پاکستان د دښمنو هیوادونو بیانیه پر مخ وړي. نوموړي دا څرګندونې پرون ماښام په اسلام آباد کې له هغه وروسته خبري غونډې ته وکړې چې اپوزیشن ګوندونو په کوټه کې د حکومت ضد جلسه وکړه. د اپوزیشن مشرانو په کوټه کې جلسې ته په ویناو کې پر حکومت نیوکې وکړې او هغه جالي وباله. دوی ویل باید چې په ملکي زر تر زره انتخابات ترسره سي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
تیره ورځ د پاکستان جمهوری تحریک تر جلسې سمدستی روستو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په تفصیل سره د حکومت عکس العمل بیان کړو. هغه د مخالف سیاسي ګوندونو په ائتلاف تور پورې کړو چې دوی د پاکستان د دښمن هیوادونو په بیانیه روان دي. هغه د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا اویس نورانی په کوټه کې د پرونی تقریر د یوې برخې حواله ورکړه او زیاته یې کړه.
اویس نورانی اس نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا. یہ تو ہمارے دشمن یہ بات کرتے ہیں. یہ تو کوئی
اویس نورانی د آزاد بلوچستان خبره کړی ده. دا خو زمونږ دښمنان دا خبره کوي. څوک پاکستانی دا خبره نه کوي چې بلوچستان دی آزاد کړی شي. په یو ګنګوندیز سیاسي ځای کې چې دا خبره کیږي نو مقدمه خو په ټولو جوړیږي. هغلته یولس دولس ګوندونه موجود وو او چا یې غندنه هم نه ده کړي، نو ظاهر ده ټول پکې شریک شو.
گیارہ بارہ پارٹیز تھی، کسی نے بھی مزاحمت نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے.
تیرہ ورځ د لندن نه د کوټی جلسې ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د هیواد پر پوز او د استخباراتي ادارې ISI په مشر د هیواد په سیاسي چارو کې په لاسوهنه نیوکې وکړې او هغه د ځینې پوځي مشرانو د نومونو په یادولو سره وویل چې هغه په ادارو نه بلکې په ادارو کې دننه د ځینې سیرو د غیر آئینی کړنو په اړه نیوکې کوي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په خبری کانفرنس کې وویل چې پوز د ترهګرۍ ضد جنگ کې ډېری قربانۍ ورکړې دي او په دغه اړه د نواز شریف وینا بې ځایه ده.
ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے، آج اس نے پرائی سرزمین پر ہمارے
یو سړی چې نوم یې نواز شریف دی، نن هغه د پردی خاورې نه په پوز پسې د ناسمو خبرو کولو سره پر پوز حمله کړې ده او دوی د پاکستان د دښمن هیوادونو په بیانیه روان دي. د دوی اصل ایجنډه هم دا یوه ده چې سرنګ ځان د احتساب نه خلاص کړي، خو مونږ به دوی نه پرېږدو او مونږ به دا ادارې نورې هم مضبوطوو او دا هیواد به د خوشحالۍ په لور بوزو.
هم ادارو کو بھی سپورٹ کریں گے، مضبوط مزید بنائیں گے اور اس ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے جائیں گے.
د کوټی جلسې ته په وینا کې د نواز شریف لور مریم نواز د چین پاکستان اقتصادي رهداري د ادارې په مشر ریټایر جنرال عاصم سلیم باجوا باندې نیوکې وکړې چې د هیواد نه بهر د کاروبار او شتمنیو په اړه دی ځواب ورکړي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په خبری کانفرنس کې مریم نواز ته مخاطب شو او زیاته یې کړه.
مریم بی بی جو باتیں کر رہی تھیں، آپ نے تو صرف دو سمپل سوال کے جواب دینے تھے پچھلے چار سالوں سے جو کہ آپ نہیں دے رہے.
مریم بی بی چی کومی خبری کولے پتیرو سلورو کلونو کی خو تا پخپلا د دوو آسانو سوالونو جوابونه ندی ورکړي چې اساسی دی سرنګ جوړی کړی دی او بهر دی پیسې په کومه لاره لیږدولی دی.
اور یہ تھی کہ یہ اساسے کیسے بنائے اور باہر کیسے پیسے بھیجے.
خو مخالف ګوندونه د حکومت دا دریز ردوي او د کوټې په شمول په تیرو دریو واړو جلسو کې دوی په بیا بیا د احتساب په عمل نیوکې کړې دي او مخالف سیاسي ګوندونه دریز لري چې په پاکستان کې د احتساب عمل د سیاسي مخالفینو د راګیرولو لپاره کارول کیږي.
مشال ریډیو ته غورځیاس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د کومې سملې غړي محسن داوړ د کوټي له جلسه ته پر نشودل سو نموړي پی ډی ایم جلسه کې د ګډون لپاره حالت تل خو حکومتي چارواکو د کوټي له هوائي ډګر بهر پښودو ته وته ته پر نشود د چی هغه د بلوچستان د حکومت لخوا پر بندي سربي رولي کوټي تروانو او آیا هغه دغه بندیز په عدالت کې وړاندې کړی او کنه منور شاه په دې اړه رپورت لري
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ له کوټې ستون کړل شوی دی نوموړی د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم لخوا د حکومت خلاف د اکتوبر 15مې احتجاجي جلسې کې د ګډون لپاره د اکتوبر په 14مه ناوخته کوټې ته ورسېده خو چارواکو له هوایي ډګره د بهر وتلو منع کړ محسن داوړ د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
فلحال بتا دخار نبار یو رسٹ پولیس ہمرا ہمرا ہوتل مونگ تین سر بیا گئی پسندی کی گاڑی دروازے مروازے سولہ بند کرے
محسن داول همداراز اویل چارواکو ورته ویلی چې امن او امان ته د ممکنه خطر جوړېدو لوجه د بلوچستان یوې سیمې ته هم د تک اجازه نه لري نو موږ وړاندې هم سو واره د بلوچستان د تک نامه نکړل شوې ده آیا د دې خلاف عدالت ته رجوع کړي او کڅنګه محسن داول په دې پښتنه اویل پدې حکله مو د بلوچستان د حکومت د ویاند لیاقت شاهوانی او د کورنیو چارو له وزیر ضیاء الله لانګاو سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نشو په کوټه ښار کې د پی ډی ایم د جلسې پر مهال د امنیت لپاره د ټلیفون او انټرنیټ سہولت بند کړل شوې ده البته د اکتوبر په 23مه ناوخته لانګاو په خپل ټوئیټر ولیکل چې د نقص امن په ترڅ کې په محسن داول بلوچستان ته د ورتګ درې میاشتنې بندیز لګیدلې چې د اکتوبر په 9مه به پای ته رسیږي
منور شاو شتاسته ریپورت وړاندې کوو د خبر په باره کې د افریدی ریلیف کمیټي په نوم د جرګې مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله وکړي دی وایي د کورونو پر نړیدو څو کاله تیر شوي حکومت یې نو نام لیکلي خو بیا یې هم دوی ته تاوان نه دی ورکړې د یاد سیمې پارلماني استازي وایي د دوی ستونزې د صوبې وزیرالات یې شي او هیله لري چې هواري پسي نور تفصیل د فرهاد شینواري په ریپورت کې
د افریدی ریلیف کمیټه په نوم جوړ شوې جرګي غړي وای په باډه کې په 2014 کې بدمنی ختمه شوې او کډوال ورستانه شوې خو د بیا رغونې او بیا بحالې منسوبې په کې سر ته ندی رسیدلې دوی وای وسلوال پر ضد عملیات په وخت په باډه او تیرا کې بنیادی اډانه لمنځه تلې د خلکو کورونه سرکاري سکولونه او د صحت بنیادی مرکزونه لا هم ویجاړ پراته دي د افریدی ریلیف کمیټه چیرمین معروف اپریدی مشال ریډیو ته وای د ورن شو کورونو د بیا رغول سروي په ځنی ځایونو کې نه ده شوې او په سلګونه داس کسان هم شته چې سروي نه پس ټوکنی ورکړل شوی خو ماویزو چیکونه نه دی راغلی
کورونه تباو اغلا ٹھوکنے میں لوری دا پیسے دو 2017 کا سم کشتا دے 2018 کا سانم کشتا 2019 سم کشتا 20 سم کشتا دولا دا پیسے ولی نہ ریلیز کی یو مو یو چھ بس کم یو سڑائی دای مجبور دای کوری ویرون شوائی دای تبو دای اغلا دا حق میں لوشی کار دے کم پارٹی وی کا دے حکومت دی پارٹی سر وی کا دے اپوزیشن سر وی یو پختون دا یو حق یہ دا کور چھ اغلا میں لوش
د بڑے زنی ہا کسان چھ کورونی ویجاڑ شوی او تروس اورتا ماویزی ندی میلاو دوی وای
سدانور بارکم بارخن ویرون شوای رای تقریبا چپ 2016 کم سروے کردی رو ویرون دای ولاسه کو نویرا غبر غلا نس خون نو بعد د طالبان حکومت هغه بعد په دکی کړه وکړل او بس پیرون مسوی وستن سرو شو یې او هغه یې وکړی دی ټکنه و سرو بلخ کړی ورو نه وکړی پی کله چې په سرون کې راځه پاته کله چې دوباره په سرون به کوي خو ملا پیسې نه وکړي
زمادم عبدالجبار دا برکم برخیل سے تعلق رحم کا نا دے منگ کو نیچے کم دیں برکم برخل کے مشہور کور اران کھڑا آگا صرف دو بولی کلو حالانکہ آگے کی کم از کم دے منگ ترن رامن ترنا یار تقریباً منگا مسافری کرے ہو باہر ملکوں نے کیا دو تری کروڑ روپیہ پہ لوگ بولے ہوئے 8 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے میں لاؤش نہ نشتہ بھی نہیں لگی بس ختم شو بس دگا دے بس دگا ختم شو کور اجرت نہیں لگی پکے وجده پکې نه لګي جماعت پکې نه لګي نو موږ ته ډېر غټ تکلیف دی.
یو مدني فعال عارف اپریدی وایي چې کله په 2018 کې باړه عام ولس لپاره خلاصه شوه نو حکومت ویلي وو ټول بنیادي سهولتونه به ورکوي خو په وعدو یې لا عمل نه دی شوی.
غټې غټې وعدې کړې وي چېرته دلته به مونږ یو داسې بازار جوړو په انټرنیشنل مطلب چې معیار باندې پوره وي هغې ته ډېرې پیسې اعلان کړې شوې وې تعلیمي ادارو اعلان کړي لکه ګورنر ماډل سکول وو دغه شانتې د سپورټس لپاره سپورټس شاید فری سپورټس کمپلیکس وو چې په ډېره غټ سطح باندې هغې دعوې کړې وې. دې سره چې کله کوم روډز وو سکولز وو یا دغه شانتې د هیلت کوم بیسک یونټس وو دا ټول اوبه چې کوم دي دغه شانتې کې د انفراسټرکچر دا ټول شیزونه وو. خو زه به دا خاص کر په تعلیمي لحاظ باندې وایم چې دلته کې کوم نه خونه کالج رالو اوران شی بی سکولونه خو چکم دی بدی خو لا تر وسه ډیر کم چکم دی جگہ جوړ کله شول نو لګا د حکومت د عوام سره چکمه وعده کړی وی هغه بالکل ندی پورا شوی خلک مایوسه شوی دی چونګه اوس خو مر جرم شوای دی عیني حکم داری
باډینا دو صوبایي سملے غړی او د ضلعي پرمختیایي کمیټې مشر محمد شفیق پردی وای په دې ورستو کې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د باډی دوره وکړه نو دلته د یو شمیر پرمختیایي کارونو تر سره کولو وعده کړی دی.
د سروې متعلق او د کم خلک چې آی ډی پیز واپس تللی دي او د هغو کورونه وران دي هغې ډیمانډ موږ وکړو چې د هغې دپاره د را روان سخت موسم نه د بچ کېدو دپاره ټینټ ضرورت دی د 1000 ټینټ اعلان یې هم وکړو. نو زه خدا ویم چې کلم وزیر اعلی صاحب راغلی دی او باډې ته ډیر خاص دورې وکړي په هغې کې د مونږ د علاقې د پاره ډېره سودمند ثابت شوې دي. دغه دورې هغه ډېر یو داسې سیستم وو د پولیټیکل ایجنټ د مونږ بنیادی انساني حقوق چې وو هغه غصب کېدل په هغې کې کرپشن ډېر زیات وو د احتساب څه تصور نه وو. نو دا اوس چې کوم سیستم روان دی انشاءالله دا د قبایلو به ډېر په فایده کې تمامېږي.
د خیبر د بیا بحالۍ څانګې د ریکارډ تر مخه تر اوسه په باړه او تیره کې خواوشه 9000 کسانو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضې ورکړل شوي او په ټولو قومونو کې د پاتې شو ورانو کورونو سروې بیا پیل شوي. یو وران شوي کور په سر 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکول کیږي او یو اندازې مطابق هلته په دې تیرو لسو کالو کې څه باندې 40,000 پورې کورونه ویجاړ شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته خوږ یاست. د افغان ولس مشر د پاکستان لپاره ځنګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره لیده کاته کړي. ټاکل شوی چې هغه به د تجارانو په یو غونډه کې هم ګډون کوي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان راکوي.
پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی چې اسلام آباد ته په سفر راغلی دی دلته د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف سره لیدلی دی او دلته حکومتي او د افغانستان د سفارت سرچینې وایي چې دغه خبرو مهمه موضوع د سولې د پروسې په اړه باندې د پاکستان پر رول خبرې شوې دي او چې کوم مشکلات دي دا وخت په بین الافغاني مذاکراتو کې په دې اړه باندې هم خبرې شوې دي. وبته اوزه سبو د وړاندې چې کله د مصالحې د افغانستان د شورا مشر ډاکټر عبدالله راغلو هغه سره هم راغلو لیکن اوس چلا راغلی دی او دلته چارواکي وایي چې د مقصد دلته پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې دغه بنیادی موضوع یو خو د سولې پروسه ده او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو دا هم د دې موضوع ده.
تر خان صاحب نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د تجارانو یو دورځنی غونډه هم پیلېږي، که په دې اړه راته وایست.
دې کې د افغانستان د تجارت وزیر نثار احمد غوریانی چې هغه تیره ورځ د یو پلاوي چې شاوخوا دیرش کسان تاجران دي پکې د افغانستان، د هغې په مشرۍ اسلام آباد ته راغلی و، او اسلام آباد ته په سفر باندې د مخکې نه راغلی د افغانستان د ولسي جرګې یا د ملي اسمبلی رئیس بشیر رحمان رحمانی چې هغه د یو پارلماني د هیئت د هغې په مشرۍ په پاکستان کې دی، هغه دې کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د دې کانفرنس اولنۍ غونډې ته وینا هم کوي لږه شیبه وروسته، او چې کوم پروګرام مونږ ترلاسه کړی دی د دې ورځې کانفرنس په هغه کې بنیادي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کې چې کوم مشکلات دي، بیا راداري ترانزیت تجارت کې د افغانستان سوداګر اکثر شکایت کوي، دغه موضوع باندې به هم بحث کیږي، او بیا نور د پاکستان او افغانستان ډیر موضوعات په دې پروګرام کې شامل دي چې سرمایه گذاري دلته په پاکستان کې او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو تاجران چې کوم دي دا غی لخوا نور پکم لکه چې کوم داسې یو موضوع د پروګرام کې چې د پاکستان او افغانستان ډرایورانو ته او ګاډو ته لکه اجازه پارځ دغه غیر پر یو پالیسی جوړول دا هم په دې کې شته، بیا لکه انفارمیشن ټیکنالوژي دغه خبره شوی چې په دې باندې وباس کیږي، بیا سیاحت هغه ته د ورکول په دواړو هیوادونو کې دا هم د دې کانفرنس موضوع ده. نو دا کانفرنس د پاکستان د ملي اسمبلی د سپیکر اسد کیسر لخوا دا جوړ شوی دی، او دغه پروګرام چې مونږ کتلې دي په هغه کې داره چې دا د امریکې چې کوم یو ایس ای اداره ده د هغې په مرسته باندې دا کانفرنس جوړیږي.
په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان و چې تاسو ته معلومات درکول. د سوات تحصیل چارباغ او خوځخیلی اوسیدونکو د کروندې د مځکې د ژغورلو لپاره احتجاج کړی دی. دوی وایي حکومت دې هلته د یو پروژې لپاره پایپونه د دوی په مځکه کې نه تېروي. د دوی په وینا د دوی مځکې ډېرې لږ دي، نو دغه پایپونه یې پر میان ویشي، یوه برخه یې د دوی د کار نه پاتېږي. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات چارباغ او خوازخیل اوسیدونکو احتجاجي مظاهره ته ځای یو مشر نوید خان اورپیشال دا ویل چې د چارباغ او خوازخیل زیاتره کروندګرو سره ډېری لګزبکی پاتې شوې دي، او د غزمکې د ځای خلکو لپاره د غلې او میوه یو لوی ذریعہ ده. اوس د خیبر پختونخوا حکومت د اوبو یو سکیم کې نور زمکه دوی نه اخلي، او د زمکو مالکانو څخه تپوس پختنه او مشوره نه کیږي.
د دې نه مخکې په زرګونو کنال زمکه یونیورسيټي له واغستې شو، بیا کریډټ کالج زمکه واغستې شو، هغه هم بزرگونو کناله د اوس پکې لا اورو چې هغه هسپتال به سیمج په جوړیږي. په ملم جبه کې یو کبنی راوستې ده، هغه روزانه لګیا ده هلته ځمکې اخلي. د سمال انډسټري لپاره په الاباد کې ځمکه اخلي. زما عرض دا ده چې که تاسو خامخام غواړه چې د زینه موږ ملک درکوي، موږ به پنجاب کې ځمکه راکوي، دا ټول کلی او دا ټول علاقه به لاړشو پنجاب کې به آباد شو.
د چارباغ پخوانی ناظم سهراب خان احتجاجي مظاهره ته وویل چې حکومت دې د اوبو پایپونه بل اړخ ته کړي یا دې د سیند په غاړه بوزي، خو د کلي منځ او د کروندې ځمکې دې بچ کړي. که چېرې حکومت دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به په احتجاج مجبوروي.
که د دې لپاره دا سوچ کړي نو ما په خیال دا زموږ د قوم سره د ټولو سره د علاقې سره ظلم دی، زیاتی دی، موږ دې ته هرگز تیار نه یو. مقصد زموږ صرف دغه دی چې موږ د پیپ ته د اوبو ورکولو ته په د خپل ځمکو د کټایې ته چې دا دوه کنال ځمکه ده، د هغې په منځ باندې پیپ لاړ شو او هغه 20 فوټ د هغې نه روډ لاړ شو، هغه نیمه یو طرف ته پاتې شو، دا نیمه نه د کار شوه نه هغه نیمه د کار شوه. نو دی دا دونه ظلم د دې خلکو سره دی نه کوي، د هغه ځګې نه دی اوبه بوزي په خپله مرضۍ باندې په څومره تعداد کې چې بوزي د دې بوزي، او دا زیات کړاو تاوان دی د خلکو نور کوي.
د سوات ترقیاتي کارونو مشر او ایم پی ای په ځلکیم په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د قانون او ضابطې مطابق د ګریویټ سکیم پایپ ټپونه بوزي او کوشش وکوي چې د عامو خلکو زیان کم وشي.
زمونږ منګوره خار کې نشته وبا نو زمما به خلک منګوره تاسو په شراکت ته د ټول ملکن ډیویژن هډ کوارټر دی بیا د سوات هډ کوارټر دی تاسو منګوره زمونږ منګوره نو زمما ورونه دي زه به سره کینم او ګټره زمونږ ایم این ای سره به کینم ایم پی ایګان سره کینم نور مشرانو سره به کینم دا زمما لپاره قابل قدر وي ان شاء الله تعالی. هیڅ خبره نشته چې موږ نه زور کوو نه دا کوم موږ مینه محبت باندې او دا هغه پر رضا باندې ان شاء الله تعالی موږ دا کار کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستو کې د ایشین بانک په مرسته د سوات مرکزی ښار منګوري لپاره د اوبو سکیم منظور کړی چې د پتی پور نه منګوري پورې به تر 30 کیلومتره پایپونه غځوي او پرې به 14 ارب روپۍ لګښت راځي. په دغه پروژه اوس باقاعده کار شروع شوی او راتلونکي کلونو کې به سرته رسولی کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په خبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزه وفا وزیره وایي د ښځو لپاره جدا جرګه جوړوي. نوموړي وایي په دې لړ کې له حکومتي چارواکو، مذهبي عالمانو او د بشري حقونو له پالینو سره خبرې کړې او هغوی پرې سلا شوي دي. بلخوا د بشري حقونو مبارزان وایي د ښځو جرګې جوړېدو سره به د هغوی بنیادي مسلو هوارېدو ته لاره جوړه سي. انس اجمل په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونو لپاره د کارکونکو ادارې زمونږ مشرې وفا وزیر ویلي ښځو ته د تعلیم، رای اچونې په ګډون د بنیادي حقونو ورکولو ترڅنګ د کورنۍ تشدد د پیښو مخنیوي او د هغې د هوارولو لپاره جرګه جوړوي. نوموړي د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د سړو په جرګو کې د ښځو مسئلو ته سم پام نه کیږي، نو له دې وجې د خیبر پختونخوا او په ځانګړې توګه د قبایلي ضلعو د ښځو لپاره د جرګې په جوړولو کار پیل کړی دی.
راولو غواړي او حکومت ته مونږ دا درخواست کړی دی چې دغه یو صورت کې چې د راشي پیشي نو دا یو پلیټ فارم وي. داسې پلیټ فارم چې چرته مونږ نه صرف ښځې چې کمې مسلې را روانې دي هغې برې کې خبرې کی، ښځو ته چې کم کم حقوق نه ملاو کېږي. نن سبا چې کم د ډومیسټک وایلنس دی، د جسمانی تشدد چې مونږ ستوایي او د نورو چې کم کیسز را روان دي تاسو ټولو مخکې دي، نو هغې دپاره مونږ یو داسې پلیټ فارم جوړ کړو جوړول غواړي چې خیبر پختونخوا کې چرته ښځې ته سم مسله راځي او هغې فیصله تر حکومت پر یا تر غته پر مونږ انتظار نشي کول عدالت فیصلې دپاره، نو داسې سیستم جوړ شي چې چرته ښځه خپل مسله پیش کی الته اور الته خپل ښځې د خپل جبې خلځې ناستوي هغې یو فیصله دی ته په لاسه ورکي، نو په هغې به د عزت هم خپل کلچر هم خپل جبه هم نه خرابېږي.
وفا وزیر زیاته کړه چې د اکتوبر په 30مه د ښځو جرګې په جوړولو یو غونډه وکړه چې پکې د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی، د جنسي زورونو ښکار ښځو د ادارې محتسبې رخشنده ناز او ځینو نورو کسانو ګډون وکړ. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
موږ ډیفرنټ ګورنمنټ ډیپارټمنټ ډیفرنټ ادارو نه خلک راوختلي، پاغې کې علماء دین وي، پاغې کې ججان وي، پاغې کې وکیلان وي، پاغې کې زموږ ژوندون چې کومه اداره ده هغې د آیډیا خواتین جرګه سیستم پاغه باندې ټولو ډیر ښه پوزیټیو ریسپانس راکړو.
بلخوا ته بشري حقوقو زنو کارکونکو د ښځو لپاره د دې جرګې جوړولو د اقدام ستایل دي. خبریاله ناهید جانگیر وایي چې په قبایلي ضلعو کې جرګې ته ډیر اهمیت ورکول کیږي، خو د سړو په جرګو کې ښځو ته اکثره د خپل دریس ورکولو مکانه ترلاسه کیږي، نو د دوی لپاره د یوازې جرګې جوړېدو سره به د ښځو مسئلې راپورته شي.
په قبایلو کې د زنانو لپاره یو جرګه سیستم جوړه یو غي کې به د زنانه اهمې مسلې حل کیږي، جرګه کیږي با، فیصله کیږي با، نو دا بذات خود دا ډیر لوی قدم دی، دا دونه آسانه خبره نه ده زما په خیال. او څنګه خدي داسې خدي چې ډیری زنانه د خپلې اندرونی خبرې ډیری دننې خبرې نه کوي، زنانه زنانه سره خبره په اسانه کولی شي. سوال اوس دا پیدا کیږي چې آیا زموږ قبایلو کې به دا سیستم اوچلیږي یا به دې ته هغه سي اهمیت ورکړی شي چې څنګه د نارینه هغې ته ورکړی کیږي. آیا هغه خلک به د دې خبرې اجازت ورکړي چې خپل زنانه به د زنانو په جرګه کې کښېنئ؟
د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک بیا وایي چې د ښځو لپاره ځانګړې جرګه به د ښځو د پرمختګ په لړ کې ډیر کار وکړي.
وفا وزیر صاحب چې کوم دی دا د خیبر پختونخوا د پارلیمان غړي هم ده او دین علاوه خپل یو غیر سرکاري تنظیم چې کوم دی هغه هم چلوي، زیر خبر لري چې په پاکستان کې د ټیم کې کوم غیر سرکاري تنظیمونه دي دوی ته د ان او سی ګوره لویه مسله در پیښه ده. نو په دې لړ کې داري چې دوی به چې کوم دی دغه جرګې دغه پرېشر ګروپ چې کوم دوی پلان دی آئی مطابق بو دوی د خزو داسې تنظیمونه جوړ کی په دغه ازلاو کې چې هغه په دوی پرېشر ګروپ په تحت کار کی. نو دا ګروپونه چې دوی جوړ کی نو دغه ګروپونه کې چې کوم ممبران وي هغه ممبران چې کوم دي هغه باقاعده یو تربیت وکړلې شي هغوی ته مثال په تور باندې چې هغوی یعنی داسې یو واچ ډاګ په تور باندې کار وکړي ایسی ایتی یو سوشل اکټیویسټ زدا ګڼم چې دا یو ښه عمل دی او دا عمل چې کوم دی دا به مختلاره خلاصي.
لدې وړاندې په پاکستان کې په لومړي ځل په 2013 کال کې د خصو لپاره ځانګړې جرګه په خیبر پښتونخوا کې جوړه شوه. د جرګه د بشري حقوقو فعال تبسم عدنان په مشرۍ جوړه شوې ده چې د خویندو جرګه نومیږي. دا جرګه هم د کورنۍ تشدد په ګډون د خصو د نورو مسلو د هوارولو هڅه کوي.
مشال رادیو ته غوږیاس د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژل کېدو ثابته کړې ده چې د ترهګری ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. د خبرې د اتوار پرواز د ولسمشر په حواله د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې لیکلي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ابو محسن المصري وژلی دی. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د هند نیموچې لپاره د القاعده شبکې مرستیال ابو محسن المصري چې د امریکایانو د وژلو لپاره په پلان جوړونې تورن و وژل شوی دی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د معلوماتو له مخې د المصري اصلي نوم حسام عبدالرؤوف و او په مصر کې زیږېدلی و. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی ولایت کې د هند وچې لپاره د القاعده دوهم کس ابو محسن المصري وژلی دی. تازه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو په لاس د القاعده شبکې د مهم مشر د وژل کېدو ستاینه کړې ده. د ولسمشر غنی په حواله جمهوري ریاست یک شنبه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغان ځواکونو له لوري د القاعده تروریستي شبکې د دغه مهم غړي وژل کېدو دا ثابته کړه چې د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. ولسمشر غنی زیاته کړي طالبان باید عملاً د افغانستان خلکو دولت او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو شبکو او ګروپونو سره اړیکې پرې کوي، له جنګ او تاوتریخوالي لاس اخلي او د دایمي اوربند په منلو سره په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې د تأمین زمینه برابروي. د غزنی سیمه ییز چارواکي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د ابو محسن المصري د وژل کېدو په اړه پوره معلومات نه لري، خو یوازې تاییدوي چې د اندړ ولسوالۍ په دریو سیمو کې پوځي عملیات شوي. د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده په دې اړه وویل:
د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځو کې افغان هوایي ځواک کونو خاص کې تاسو عملیات درلودل د اندړو لسوالۍ د کونسه په جنو نورو سیمو کې شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي وو. دا خبره چې د اوس د محسن المصري په نام باندې القاعده شبکې مهم غړی یا دی مثلا په افغانستان کې چې د ډرون الوتکې یا د نورو شنو مسؤول وو، په دې باندې تر اوسه پورې موږ معلومات نه لرو.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی په غزنی کې د وروستۍ پیښې په اړه پلټنې کوي او د راپورونو د کروالي یا ناسموالي په اړه به وروسته له رسنیو سره خبرې وکړي. د امریکا د تحقیقات فدرالي اداره اف بي اي د حسام عبدالرؤوف یا ابو محسن المصري نوم د هغو خطرناکو ترهګرو تور لیست ته اچولی و چې د اف بي اي د ترتیب په اساس د نیولو وژلو یا معلوماتو لپاره سخته اړتیا لیدل کېده. د دې امریکایي ادباو د وژنې لپاره د دسیسو او د بهرنیو ترهګریزو سازمانو د سرچینو او امکاناتو د جوړولو په تور محکوم و. د نیویارک یوې محکمې د 2013 کال په ډسمبر کې د حسام عبدالرؤوف د نیولو حکم هم ورکړی و. په اف بی آی کې د ترهګرۍ ضد ځواک ډلې غړي تیرنس میګي د اف بی آی په ویب پاڼه د حسام عبدالرؤوف یا ابو محسن المصري په تړاو په خبرو شوي معلوماتو کې داسې ویلي:
دیت سباندې دو لسیزو راهیسې له القاعده شبکې سره و. په رسنیو کې د القاعده د اجنډا او د پراخولو په تړاو فعالیت درلود.
طالبان چې رژیم یې په 2001 کال کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او نورو ترهګرو د ساتلو په خاطر د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې ړنګ شو، لا هم له دې ډلې سره په اړیکو تورن دي. امریکا له طالبانو سره تر نږدې دوو لسیزو جګړو وروسته بالاخره سږ فبروري تړون وکړ او په دې بدل کې چې له افغانستانه به ټول بهرني ځواکونه وځي، له طالبانو د څو نورو غوښتنو تر څنګ دا ژمنه واخیسته چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي. که څه هم طالبان ځان د دوهې تړون ته متعهد بولي، خو امریکایي چارواکو او د امریکا د لوی متحد ناټو تړون سرمنشي یون ستولتنبرګ د جمعې په ورځ له دې ډلې غوښتي چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او د دوحې په تړون کې په خپلو ژمنو ودرېږي.
صفی الله ستانکزای او سم تاسو د مشال رادیو اونې ځ خبرونه روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه منور شاد.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د پاکستان د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د پخوارا حصے په افغانستان کې سکالرشپونه یا د وړیا زده کړو ځانګړي چوکۍ موجوده وي، خو بیا چې کله په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې نو د څه وخت لپاره دغه لړۍ ودرېدلې وه. په تیرو څو کلونو کې افغانستان د قبایلی زده کوونکو لپاره د وړیا زده کړو دغه سلسله بیا شروع کړې چې پکې هر کال له سلو زیاتو زده کوونکو ته په بیلابیلو برخو کې د وړیا زده کړو موقع ورکول کیږي. په دې لړ کې د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د دغه هیواد د تعلیم د څانګې سره همکاري کوي او له پاکستان ورغلو ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره سهولتونه برابروي. د سرحداتو او قبایلی چارو مرستیال وزیر محمد یعقوب احمدزی په دې حق له مشال لړیو ته وویل
بدل تا په کابل کې یا په ننګرهار کې دوی سره هم درلوده د تعلیم په خاطر باندې نو دغه خوا د زیرن کرښې خوا ته به قبایلي وو او که د پېښور د پښتانو هغوی به راتلل دلته به زده کړې کول. نو دا سلسله له ډېره پخوانه را روانه ده تر دا اوسه پورې. اوس هم موږ سیټونه په دغه خپل داخلي پوهنتونونو کې چې کوم دولتي دي دوی ته موږ سکالرشپ یا بورسونه ورکوو، راځي د امتحان د ټیسټ دوی داخلیږي. پخوا وطن د ننګرهار په پوهنتون کې، اوس موږ د قندار په پوهنتون کې، په شیخ زاید په خوست کې، د الته او ننګرهار کې دوی ته موږ سیټونه ورکوو، راځي امتحان ورکوي او دوی ته داخلیږي. همدارنګه دغه خصوصي پوهنتونونو کې چې دغه بیا د دوی په خپله داخله کړي په شخصي کیسو باندې داخلیږي او صرف دغه درې پوهنتونونه چې زموږ دولتي پوهنتونونه په هغه کې په وړیا د لیلې په ډول باندې هلته دوی خپل درسونه او تحصیل کوي.
محمد یعقوب احمد زیوای په دې سکالرشپونو کې د پاکستان پښتانه ځوانان د طب یا میډیکل او انجینرۍ ترڅنګ په یو شمېر نورو څانګو کې زده کړې کولی شي، خو زیاتره زده کوونکي یې د طب لپاره ورځي. دا چې دغه داخلي کله او څنګه کیږي او پاکستانی پښتانه ځوانان ترې څنګه خبرېدلی شي نوموړي په دې حق وویل.
دا خو موږ کاته چې کوم هغه ارتباطات دي لغه مشرانو سره لرو یا بعضې هغه پالتۍ چې دي هغو سره یعنی له درسونه موږ سره دي د هغو سم دغه پروسه جریان لري. تقریبا دا یوه میاشت دغه قبره روان دي. دلته د خپل کاغذونه دلته په وزارت خارجه کې وزارت معارف کې اوله د خپل کاغذونه ارزیابي کوي، ګوري یا پاس له هغه نه قبایلي کارتونه اخلي. بیا دوی هغه امتحان موده هغه کېږي. نو تقریبا دغه لاس ورځو کې دننه موږ دوی ته د امتحان پروګرام برابرو او دوی به انشاءالله د لاس ورځې بعد امتحان اخلي. بیا به دغه دوه شروع کېږي خزانې په دغه کې به دوی ګډون کوي انشاءالله.
د سرحداتو او قبایلي چارو مرستیال وزیر محمد یعقوب احمدزی وویل چې په افغانستان کې په سکالرشپ زده کړو د داخلي لپاره یو امتحان اخیستل کېږي او په دې لړ کې دغه هیواد ته ورتګ لازمي دی.
یا دوی ته موږ دلته قبایلي کارتونه ورکوو چې دلته خپل هم څه ګرځي او کاتو کورته هم راځي. کاغذ چې دغه خوانه خو موږ ویزي ورته برابرو په دغه قنسلګرۍ چې کله کوټه راځي کله پېښور راځي خپل ویزي اخلي. باقاعده بیا موږ راهنمایي کوو دلته راځي یا پر لیسان ټو برابرو تر امتحانه پورې چې امتحان یې ورکړو. نو بیا کوم کسان چې پاس شو د خپل هغه پروګرامونه چې دغه بیا ویشي دوی په همدغه پوهنتونو ته نو د تاګ ور اتاګ څخه حتی راځي. دوی د تاګ د کله د سمجما ډلې لکه دا وره چې د کوټه لاره نیسه اویا کسان بیا موږ دغه امنیتي مسوغه د دوی په نظر کې چې دوی په لاره کې مشکل ورته پېښ نه شي لارو ته ټولو ته هغه وکړل. بیا دلته راغلل بس کارتونه دلته موږ په مهمانخانو کې ځای په ځای کړي دي. همدلته به دامل مسئولیت کې اوسېږي.
د افغانستان د سرحداتو او قبایلي چارو وزارت د ښوونې او روزنې د څانګې مشر محمد نبی شهاب سره مو هم خبرې کړي. نوموړی په دغه هیواد کې د پاکستانی پښتنو ځوانانو لپاره د سکالرشپونو په اړه نور تفصیل راکوي.
دا د سرحدونو قبایلو چارو وزارت د هلو ځلو هڅو هاند او د مسولیت له مخې د لوړو زده کړو وزارت یا منیسټری اف هایر ایجوکیشن سره مو یو پروتوکول امضا کو څو کاله مخکې و اته کاله مخکې تقریبا. نو بیا لړۍ چې د جنگونو له وجې ځنډېدلې وه د کوزي پښتونخوا ځوانانو لپاره د افغانستان په تعلیمي نهادونو یا یونیورسټي ګانو کې هغه لړۍ مو بیرته پیل کړه، او دا مهال د دې لپاره 104 سکالرشپونه دي چې په هغه کې کمپیوټر ساینس، پښتو ادبیات، اقتصاد، انجینیرینګ او میډیکل یا طب ده. نو او دا د دې لپاره دغه سیټونه دي، او دوی په خپل منځ کې د دې ترمنځ اوپن میرټ کمپټیشن وي، او بیا ورته بریالي زده کوونکي یا ځوانان دا بیلابیلو پوهنتونونو ته معرفي کیږي.
له محمد نبی شهاب مو پوښتلي چې په افغانستان کې د قبایلي ځوانانو د داخلو لپاره څه شرایط دي. نوموړي وویل چې تر ټولو اول په کار ده چې یو زده کوونکي 12 جماعت یعنی اف اے یا اف اس سی پاس کړی وي.
په کوټه او پېښور کې د دې د 12 ټولګي د فراغت اسناد ارزیابي کیږي یا ټیسټ کیږي، هغه چې ټاپه شول او تایید شول هغه نو وروسته د دې خبر یا د دې اطلاع د ایمیل له طریقه د دلته په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت یا خارجه چارو وزارت ته ایمیل کیږي چې دغه سند په دې شماره باندې له موږ سره ټیسټ شوی ده او ویلې ده. بیا هغه اسنادونه دلته راوړل کیږي. په لومړي قدم کې چې دا زده کوونکي کله کابل ته را رسیږي، له دې اولی ورځې نه د پروسې تر پایه پورې د موږ د ښوونې او روزنې برخه د دوی په خدمت کې وي، دوی ته رهنمایي کوي، دوی ته د اوسېدا ځایونه برابروي، او د دوی د اسنادو پروسه د لوړو زده کړو وزارت پورې رسوي، یعنی د وزارت خارجې نه رانیولې هلته ورته خلاصوي، د دوی اسناد ټیسټ کیږي. بیا د پوهنې وزارت سره چې منیسټر آف ایجوکیشن موږ تاسې نړیواله جبه کې ورته ویل کیږي، هلته د دوی اسنادونه وړل کیږي، هلته پروسس کیږي او ټیسټ کیږي. او په دې څنګه کې بیا وروسته له دینه د دې اسناد د لوړو زده کړو وزارت یا منیسټری آف هایر ایجوکیشن ته د شوی پروتوکول له مخې هلته وړل کیږي. زموږ کسان مختلف ورسره یو هلته د دې اسناد ورته ارزیابي کوو. د دې نه بیا وروسته د لوړو زده کړو وزارت ته موږ مکتوب ورکوو، د دې له ټولو ویلډو اسنادو سره چې د دې لخوا تایید شوي موږ ته د دې د امتحان ورځ راټاکل کیږي چې په پلاني نیټه به له دې نه امتحان اخیستل کیږي. تبا یو څو ورځې مخکې مو شاګردان خبرو، او بیا یوازې د دې په منځ کې دغه اوپن میرټ کمپټیشن وي، او هر څوک چې بریالي شول په سوونو کسان وي، ولې یو سلسلور کسان یې بیلابیلو پوهنځیو ته هغه د لوړو نمرو پر اساس باندې انتخابیږي او بیا دوه پوهنتونونو ته معرفي.
محمد نبی شهاب وایي په تیرو خواوشا اتو کلونو کې په سلګونو قبایلي زده کوونکو د وړیا زده کړو له دې لړۍ ګټه پورته کړې ده. نوموړي د داخلو د اخیری نیټې په هکله وویل
د شوی پروتوکول مخې د کوزي پښتونخوا ځوانانو اټیسټ سوي اسناد د فبروري تر پایه پورې مکتبای درا ورسیږي یو ځای د ټولو اسناد، ولې هلته کوزه خوا کې یو څو مشکلات د کوارډینیشن له کبله شته، چې هغه سیمه هم جنګ ځپلې ده. نو هلته یو څه د کوارډینیشن یا منیجمنت یو څه مشکلات شته چې یو ځای د زده کوونکي اکثره موږ ته اسنادونه نه راوړي. نن څو کسان راشي، بیا 15 ورځې وروسته بیا څوک راشي. نو اصولا خو دا پروسه باید موږ د فبروري په اخیر کې باید ورته پیل کړو، ولې د جنگونو او د ناخوالو او د لارو د بندش او د تورخم او د بندېدا له کبله کله کله زغ زده کوونکي چې لاغې خوان راځي له ستونزو سره مخامخ کیږي. دا ځل هم د کوټې له لارې راغلي و چې ډېر ستړي شوي هم وو.
د افغانستان د سرحداتو او قبایلي چارو وزارت د ښوونې او روزنې د څانګې مشر محمد نبی شهاب همداراز وایي چې سکل پاکستانه په لسګونو پښتانه ځوانان د افغان حکومت په سکالرشپونو د زده کړو لپاره ورغلي، او هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې به ترې د داخلي امتحان واخیستل شي.
نو دا پروسه دوام لري. کله چې په کابل کې، چون په افغانستان کې تر ټولو وروستی د کانکور امتحان په کابل ولایت کې اخیستل کیږي، نو د کابل کانکور چې ختم شو بیا هغه نه وروسته د کانکور امتحان، یعنی اوس مو د مخکې د کابل امتحان ختم شوی، ریزلټ یې آؤټ شوی ده. نو سږ کال د کرونا له کبله دا پروسه لوړو زده کړو وزارت یو څه وځنډوله، خو موږ هڅه وکړه چې سږ کال هم دا بورسونه باید ونه سوځي. بلاخره په دې بریالي شول چې سږ کال هم دوی دلته اوس راغلي دي، اسنادونه یې د وزارت معارف یا د پوهنې وزارت ته رسېدلي دي او په پروسس کې دي. په لنډ وخت کې به انشاءالله هلته را خلاص یو، بیا به موږ وزارت تحصیلات علي ته یوسو، هغه به موږ ته د اگزام ډیټ وخی، او بیا به موږ زده کوونکو ته اطلاع ورکو. انشاءالله بیا به امتحان واخیستل سي، او داسې به بیا موافق زده کوونکي خپلو پوهنځیو ته معرفي شي.
دا چې د پاکستان زیاتره پښتانه ځوانان په دې اړه نوی خبر چې په افغانستان کې هم دوی د اعلی تعلیم وړیا موقع لري، افغان حکومت یې د خبرولو لپاره څه کوي؟ محمد نبی شهاب په دې حق له وویل
د خبره دا خو د کوزی پښتونخوا ټول مدني فعالان نهادونه او اته یو تعداد سیاسی پارټیان له دې موضوع نه خبرې دي، او بل خو د رسنیو په دې اوسنی وخت کې د رسنۍ له طریقه د فیسبوک له طریقه موږ اعلانونه کوو او دا شیر کوو، دې خوا مدني فعالان ډیر فعال دي، یو خواته هم دي فقط چون هلته کته خو موږ نه یو، یو خواته هلته یو خاص دا کوو چې هغه خلک چې غواړي چې دا ځوانان باید تعلیم او تربیه سی دا د یو ټولنې د پراختیا او د پرمختګ لپاره بهترینه وسیله ده، که هلته یو څو مینجمنت یې غښتلی سي کوزه خواته او دا ځوانان ټول په یو وخت کې موږ ته راواستوي، دلته به د دې وخت ډیر نه ضایع کیږي، دلته به ډیر منتظر نه پاتې کیږي.
د افغانستان د سرحداتو او قبایلي چارو وزارت د ښوونې او روزنې د څانګې مشر محمد نبی شهاب زیاته کړه چې په افغانستان کې د پاکستانی پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی زده کړو ښه امکانات موجود دي او افغان حکومت یې د لا نورو زیاتولو اراده لري.
ټول ولسته ډاډ ورکوو چې دلته یو منظم میکانیزم او یو سیستماتیک اپروچ موږ اډاپټ کړی دی چې د دې له اوسېدانه رانیولې تر څو چې دې موږ اول قدم چې کابل ته کوم ورته دی راورسېدل، د دې مینجمنت د دې مشکلات حل کول او د دې تسهولتونه برابرول، هغه که تعلیمي مسایل وي او که د دې د اکوموډیشن مسایل وي، هغه ټول مسؤلیت منیسف بارډرز اینڈ ټرایبل افیئرز یا د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسؤلیت ته، او موږ ورته مکمل ښه میکانیزم لرو انشاءالله. دې لمونه خوشاله دي، ممکن د رسنیو له طریقه به تاسو د دې ویناګانې مرویدلې وي. موږ هڅه کوو چې دا سهولتونه لا زیات غښتلي شي، او یو بل غوښتنه زموږ دا ده چې د کوټې له خوا نه ډېر کم زده کوونکي موږ ته مراجعه کوي. د متوازنې تعلیمي پراختیا یا بیلنس ایجوکیشنل ډیولپمنټ لپاره اړینه ده چې د کوزی پښتونخوا د دواړو اړخونو نه که د پېښور او د قبایلي ایجنسیو ځوانان دي چې ډېر راځي، د کوټې له خوا نه هم موږ ته باید په دې تعداد باندې زیات ځوانان راسي چې له دې موقع نه ښه استفاده وکړي، ولې د هغو تعداد ډېر کمرنګه ده، هغه خلک ډېر کم راځي. حال دا چې د دې مشران دلته بېلو غونډو ته چې راځي ټول موږ په جریان کې اچولي دي، هلته زموږ سفارت هم په جریان کې، کونسلګری هم په جریان کې ده، او بیا یې تکراروم چې اوس خو د رسنیو د الکترونیکی رسنیو دور ده، نو خبریږي ټول، خو هلته هلکان باید کوټکی مو وهڅول سي چې راشي، او تر څو موږ د دې جوګه شو چې دا تعداد لا زیات ډېر سي د دې لپاره داس کال شکونه اوس یو سل څلور سي موږ دوه درې سو ته ورسو.
هلته په کابل کې د داخلو لپاره ورغلو سو قبایلي ځوانانو سره مو هم خبرې کړې دي. په دوی کې یو تن وایي چې د پاکستان لخوا د اسنادو برابرولو کار وخت غواړي.
شریف وزیر یم، د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم، او زده کړې مول ته د میټرک پورې هغه کې کړې دي، فرنټیر مډل سکول ورته وایي ډومیل کې دي، او ایف ایس سی مو د وزیرستان نه وکړه شهزاد مډل سکول نه، او افغانستان ته خو کابل ته بالکل طب لپاره راغلی یو، دا اوس د اسکالرشپ سیټونه دي، دې کې بس انشاءالله دې ته اپلای کوو چې دا کې وشو. دا کاغذي کاروایی چې دا دې کې لږ مشکلات شته کنه، هلته نه چې ته کاغذ رړوې د کوم دی پاکستان نه، هلته یو خو ټایم پکې ډېر لاګي دی پاکستان خبر نه چې رړوې، دلته سي درته وایي چې هفته کې مطلب ستا چې کوم ډاکومېنټس دي هغه به موږ افغان غاته لګو، خو چې دلته راشي ایمیل بیا لږ لیټ راغلی کنه، یا میاشت یا څه ټایم ډېر اخلي کنه، لږ تکلیف شته کې کاغذ وړول کې.
شریف وزیر وویل چې په افغانستان کې هم دفتری کارونه وخت نیسي، او بیا د کورونا وبا له وجې لا نور وخت ضایع شو، خو هیله مند دی چې په طب کې به داخله ترلاسه کړي او د ډاکټر جوړېدو ارمان به یې پوره شي.
ما خو ډېر زیات ټایم وشو بل کال یې راغلی و کنه، د جمعې کې راغلی و، ما قبایل کارډ جمع کړی و، خو هغه کې لږ بیا ستونزه راغله چې د کورونا د وجې نه لږ لیټ شو کنه، بیا هغه کې نیم کارونه وشول خو نیم پاتې شو، بیا اوس هم قبایل کارډ مې راغلی دی، قبایل کارډ مې اوس راغلی دی څو ورځې کې کنه، خو کارونه لږ ډېر سلو دي، دلته داسې خاص تیز نه کېږي کنه، چې کوم هلته او خوانه نه کېږي نه، لږ سلو دي کارونه دلته، موږ پکې واپس لاړو خو د دوه میاشتې کېږي چې بیا راغلي، بیا مو کارونه بس روان کړي دي انشاءالله.
نوموړی وایي چې د پخوا په نسبت اوس له پاکستانه ورغلو پښتنو زده کوونکو لپاره په حکومتي او ټولنیزه کچه حالات ډېر ښه دي، او په کار ده چې ځوانان له دې ګټه پورته کړي.
مرسته خو ولا چې مخک خو بهینه وکنه د سمرسته بچانه کولی کنه خو سک کال یا د دوه کال کیږي چې زمونږ د سپیشن ګلوشت او لکه سید رسول الله دی وزارت قبایل کې چې دی لحاظ سے د شوده څو کسان شته حیران سی دی چې هغه زمونږ کارونه لګ مخ کې وډی کنه خو بعض کسان بیا داسې وي چې بس کارونه داسې پتې کوي پاتې وي کنه خو دا کسان چې ما درته وختل دا زمونږ سره ډېر کومک کوي دلته څومره قبایل سټوډنټان راځي دی سره هر منډه ترډه کې دی مطلب لکه کومک ډېر ورسره کوي هر
د افغان حکومت په سکالرشپ د میډیکل د زده کړو لپاره د داخلي په لړ کې کابل ته ورغلی وزیرستانې ځوان شریف وزیر وای د پاکستان نه بهر زده کړو کې ورته افغانستان تر ټولو نږدې او ښه سهولت دی
نو بیا به دوی ته مشکل هم نه وي او بل دغه دي چې د ایم بی بی ایس به ډېر په اسانه دوی وکړي اوس هم خلک ډېر زیات راځي دغې د وجې کنه چې دلته ایم بی بی ایس په اسانه کېږي به نسبت ته هلته نه نو زه وایم چې دا به ښه وي چې دلته راشي افغانستان زمونږ ته لنډ هم دی مونږ خپل وطن دی نو بهر ملک خو بیا ډېر ستونزې هلته هم راتلی شي داسې نه ده چې مطلب هلته ستونزې نه وي کنه د مونږ سټوډنټانو هلته هم ډېرې زیاتې ستونزې وي کنه خو افغانستان زما په خیال ورته ډېر ښه دی چې راشي څوک
نوموړی زده کوونکو ته څو وړاندیزونه او له افغان حکومت ځینې غوښتنې هم لري
کله چې لږ سیستم کې لږ غاښته کنه نور افغانستان خو زمونږ کور دی لوی کور دی افغانستان خو لږ د سیستم کې داسې دي چې لږ غاښته کنه تکلیف شته دا کوم کی تم دا پکار دي چې مطلب کوم د دلتا غواړي چې دلتا راشي ایڈمیشن واخلي هغه د پاره دی وختي وختي خپل ځان تیار کول ته لیکه ای بی سی سی کوم کار دی فرنا فیس کار دی هغه دوی په ټایم باندې کو کنه لږه ټایم اخلي کنه نو دوی مطلب یو غا پکار دي چې وختي وختي یو کوزه کچ دلتا بیا چې هغه ناراشي بیا دلتا ډیر زیات ټایم پکې لګي کنه دا پکار دي کنه چې دلتا چې کوم کډونه دی هغه زر راشي او بل هغه د ویزې تکلیف چې هغه مطلب زر حل شي کنه هغه سټوډنټان ته د ویزې کې هم لږه مشکلات وي اکثر د ویزې سیستم د خبره بر شي او دلته قبایل کاټ کې ورته ټایم ډیر نه ولګي هغه زر راشي د نور کارونه دومره هغه نه کیږي کنه نه لټکیږي
دا راز په افغانستان کې په سکالرشپ د میډیکل داخلي لپاره په کابل کې موجود یو بل زده کوونکی په دې حق لا خپل تجربات داسې بیانوي
زمانو محمد وسیم دی د خیبر جنسی قبایلو نه کوزی پختونخوا نه تعلق لرم دلته راغلی یم الحمدلله د کانکور ټیسټ لپاره پرو تقریبا زمونږ یو میاشت شو چې راغلی اول خو دا غو چې بارډر بند تورخم والا تورخم بارډر مونږ په چمن رالو تقریبا سلور کې سلور 50 غنټه مثلا موږ د غیب وجود د افغانستان حکومت کې کومه محکمه دی د قبایلو چې کوم وزارت دی کې شهاب صاحب تاج صاحب دغه موږ سره ډیر منډه والا نور هم ډیر سہولتونه راکو خو دې کې مرګر له سمسایل هم هي تراله ټول نه هغه ټا مسله خو اول دادا چې دوی لګ مستون ترالو مې سم مستون کې د بعض مرګري داسي چې دغه زین نشته اوس وین مستون کې د خلکو کار مې لکه دیش پینځه دیش کسان مودل ته موجود یو او بعض مرګري هغه داسي چې هغه خپل خپل خرچه باندې هوټل کې پراته دي نو زمو غول حکومت نه دغه غري مې چې هغه لګي د خلکو مغمو کې
محمد وسیم زیاتوی چې د داخلي لپاره ځانګړي کورس تیاری شروع کړي او تم لري چې مشکل به ورته نه وي
سی اول کې خو چې موږ لالو ډېر مشکلات خو بیا الحمدلله زموږ سره سینګر واغې موږ کلاسز واغې دلته موږ شهاب سر کې واغې موږ ګایډ کولل کې نو بس نه ټرمینالې چې مشکلات بیا مسته خو سنه د ټرمینالې چې موږ یاد کوو ان شاء الله وسنه سره کوم خپل پښتو ژبه باندې حاصل کو لګا دی خو موږ کم کانکور نوټس یې هغه ملګتلې پوره او الحمدلله خپل کورس هم کتلې کانکور کور تیز د پاره خپل کتاب ورکې هغه کتاب موږ ورګر ټول هغه سره کې سټډي کوو
بلخوا د کابل په یو شخصي میډیکل کالج کې په شخصي لګښت د اول کال زده کوونکو اسد داوړ وای چې د پاکستانی نظام تعلیم نه فارغ شوو ځوانانو لپاره دغه امتحان ډیر مشکل دی په کار دا چې دوی ورته ښه تیاری وکړي
دا کنکور ټیسټ دلته دا اول اصل کې خود بورسونه چې کوم دي دا یو سل سلور بورسونه ورکوي دا افغان دولت په دې کې یو ویش سیټونه چې کوم دي یو ویش بورسونه د تیپ د لپاره ځنګړي شوی دي او اصل کې زمونږ چې کوم الته پښتونخوا کې خلک دي هغه صرف په دې باندې خبر دي چې افغانستان کې د تیپ غاور کوي سیټونه ور کوي د انجینری هم دی کمپیوټر ساينس هم دی پښتو ادبیات هم دی دا هر سدی پکې خودی نسو کول ته خبر نه دی دا تقریبا 200-250 سټوډنټان دلته راشي او الته خودی چکوم زده کړی کړي وی اکثر اردو کې کړي وی انګلیسي کې کړي دلته بیا ټیسټ یو خو پښتو کې ورته راځي مطلب اغیز نه دوی خبر نه وی چلته ټیسټ په پښتو کې راځي بیا چې کله راشي دلته ټیسټ د خلکو کې دا یک یو ویش سیټونه چکوم دی دا ځنګړی شوی دی صرف ټول راش په دې باندې وی نور چرته هم څوک نه دی د دوی چې کنکور کوم غاخلی ټیسټ اخلي هغه لږه مشکل هم ورته هغه شي ځکه چلته دوی هغه میډیکل پری میډیکل ورته وایي هغه زده کړې کړي په هغې کې دا غا نشته حساب نشته کوم موم چې هغه ورته وایو شم میتس هغه هلته نشته دلته د ټیسټ کې ډېر میتس هم راځي بیا د محصلینو د ډېر زیات ستونزې پکې پروځي
نوموړي وویل چې دوه واره د افغان سکالرشپ لپاره د داخلي په امتحان کې ناکام شوه
زه یو کال مخکې ما غاور تکړه تو اپلای خو هغه ځای کې بیا هغه جوړ شو له مشکل جوړ شو راغلم خو مطلب کارونه شو بیا دې کال ته بیا راغلم بیا دولتي چې کوم ټیسټ وو هغه خو ما د پرم ډیر مشکل وو مطلب ځکه چې ورسره بلد نه وم چې دې کې به سره دي هغه ال پی سی مطابق هغه چې کوم دی نور سفرونه هغه چې کوم په هغه کې راځي د ټیسټ کې پاکستان کې کومه ایف سی دا غي معیار مطابق سفرونه راځي خو دلته په پښتو کې راځي هغه مطلب لکه مونږ چلته سیل ورته وایو دلته ورته حجره وایي نو چې ما سیل خز د کړیو مې بیا هم پې نه پېږم چې دا سره تلي بیا چې زه راغلم دا ټیسټ مې بل کال ورکړلو بیا مطلب پته غم یو غور ته خچ په سو ته چې په پټو سترګو موکړلو خو بیا 210 نمبر مې واخیستل خو کامیاب نشوم بیا مې غا کې واخیستل شخصي پنتون کې مې دلته واخیستل د کوم چراغ میډیکل پنتون دې کې مې واخیستل اوس مړم به سمستر دې په دې کې لګیا
اسد داوړ وای چې د افغانستان په شخصي میډیکل کالجونو کې په خپل لګښت قبایلی ځوانان داخله کولې شي چې د پاکستان له شخصي میډیکل کالجونو یې فیسونه ډیر کم دي
دلته شپږ میاشتې سمستر دی چې کوم ته دلته غور ته وایي طبي دندان یا پاکستان کې بی ډی ایس ورته وه هغې 50,000 دی 50,000 افغانۍ مطلب یو لک غور نه راځي پاکستانی یا کلدارې ور نه راځي او چې کوم پاکستان کې ورته ایم بی بی ایس وایي دلته ایم ډی ورته وایي یا طبي مالجوي ورته وایي دا غی چې کوم غدی هغه اتیا زر افغانۍ دي چې دا چراغ پنتون دي او دلته بیا مختلف قسمه یونیورسيټي دي لکه اریانا هغه کې سلویر زر افغانۍ سمستر دي سپینغر کې 50 زر دي او بیا چې جلال آباد خواته لاړ شي هغه کې هم د سیدی مطلب مختلف غدی خو دا چراغ چې کوم دي دا لوړ معیار لري او مطلب لکه پاکستان کې حکیم سی او خیبر میډیکل کالج د دې سره مطلب مقابله کې راځي یا ځکه دې لګا لګ زیات دي دلته خپل پاتې کې ګلایلو کې دلته استل ته لایلو او یاغه مطابق الیلام د سیدی چې مطلب د هغه مطابق نه دی استاندر نه دی چې کوم ته انټرنیټ ایکسس ولري غو لري دا ډیر خلک لګه غاپ کې لري ګران ته وزید بیر مطلب یو عام کې سمغا کې وی روم کې وی یاغه کې پاتې کېږي د شپږ میاشتو د یو میاشتې په حساب چې هغه کې 10,000 افغانۍ راځي مطلب د شپږ میاشتو هغه شمېر کې 15,000 افغانۍ راځي لګښتې بشي زیات راځي
نوموړی په افغانستان کې په سکالرشپ د اعلی تعلیم لپاره ورتلونکو قبایلي ځوانانو ته دا پیغام لري چې اول دې په پاکستان کې د داخلي لپاره خه مهنت وکړي او که په هغه کې پاتې شي نو په بهر هیوادونو کې بیا افغانستان ورته خه پریوزي
هلته چې کوم سټوډنټان دي اول خو ورته په کار چې خپل ایټه د پاره خو خوريو کې مطلب باغی دی نو وزي ایټه کلیر کی ځکه چې هغه بیا مخکې ورته انګلیش کې ویټست هم انګلیش کې راځي ورته سنتیاوی کورتم نګدی وی نو دلته چې څوک درومي هغه ته خو پکړه ده چې لګه پښتو زده وی پښتو مطلب زده کی خامخا ځکه چې دلته بیا پښتو ډیره پکار ورځي پښتو وسم مطلب پکار ده چې موږ زده کړی ورچا خو چې څوک دلته را درومي هغه ته خو ډیره ضروری ده چې هغه خپل پښتو مضبوطه کړي ځکه چې دلته کوم ټیسټ هغه ورته پښتو کې راځي او بلکې هغه میډیکل څنګه ویلیام وین په کار ده چې لګه میتس باندې هم ځان هغه کې پوه کی ځکه چې دلته بیا هغه کوم ریاضي ورته وایو میتس ورته وایو هغه هم پکې راځي چې دلته چې څوک راځي چې مطلب په دې سیزونه باندې پوه وي او چې دلته څوک راځي بیا چې شخصي هم په پام کې نیولی
د افغانستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت د ښوونې او روزنې د څانګې مشر محمد نبی شهاب مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په دغه هیواد کې د پاکستانی پښتنو ځوانانو لپاره د داخلو د امتحان په برخه کې ډیره مرسته کوي او هلته استادان موجود وي چې د پښتو ټرمینالوجي یا الفاظ ورته په انګریزي کې هم واضح کوي. او هم له دې سره د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 0020221212141. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا ماخام تر شپگو.